द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2013 د مئی د میاشتې 15 نیټه ده وخت شوې دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوې دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورځ او د ماسختن 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې د خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هند ممبئی حملو په اړه بیان ته د ملي امنیت ونډې په یو غلط او بلاری کوونکی وینا ویلې ده او وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي هندي میډیا د ممبئی ترهګر حملو په اړه د پخوانی وزیر اعظم خبرې په غلطه طریقه وړاندې کړې دي د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د ټریفیک په یو خونړۍ پیښه کې لاس لرونکي امریکایي سفارتکار جوزف ایمینول هالتا د ګل پورس د پاکستان نه افغانستان ته د تګ اجازت ورکړل شوې ده او یروشلم کې د امریکې نوې سفارتخانې پرانستو خلاف د غزا په پوله په زرګونو احتجاج کوونکو او اسرایلي ځواکونو ترمنځ د ګل پورس شوو انخطو کې د 500 تنه زیات فلسطینیان وژل شوي او د 2000 نه زیات نور جوبل شوی دي او وخت شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي هندي میډیا د ممبئی ترهګر حملو په اړه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خبرې په غلطه طریقه وړاندې کړې او دا چې د پاکستان اولس لا په دغه پروپاګاندا کې ځان شریکول په کار نه دي د قومي امنیتي شورا د غونډې وروستو خبري کانفرنس ته په وینا کې شاهد خاقان عباسی هغه تاثر رد کړی چې ګینی نواز شریف ویلي د ممبئی حملو منصوبه په پاکستان کې جوړه شوې وه هم نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هند ممبئی حملو په اړه بیان ته د ملي امنیت غونډې یو غلط او بلاری کوونکی وینا ویلې د پاکستان ملي امنیت غونډه د ګل پورس په داسې حال کې شوې چې د خالی پورس پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان سره په یو مرکه کې ویلو چې د ممبئی بریدونو په اړه د راولپنډۍ د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت کې مقدمه تر اوسه پورې ولې سرته نه ده رسولی شوې د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د ټریفیک په یو خونړۍ پیښه کې لاس لرونکي امریکایي سفیر تا د ګل پورس د پاکستان نه افغانستان ته د تګ اجازت ورکړل شوې اسلام آباد کې د امریکې دفاعي اتاشي جوزف ایمینول هال د خالی پورس د اسلام آباد سره نږدې د هوایي ځواکونو اډې نه په یو امریکایي پوځي جهاز کې د سفر پلان جوړ کړی خو د نوموړي خلاف عدالت کې د مقدمې له وجې هغه ته د پاکستان پرېښودو اجازت نه ورکړل شوې او بیرته امریکایي سفارت ته ستون شوې خو د ګل پورس پاکستاني چارواکو د امریکایي سفارتکار نوم د تور فهرست نه لرې کول وروستو هغه ته د افغانستان سفر کولو اجازه ورکړې یروشلم کې د امریکې نوې سفارتخانې پرانستو خلاف د غزا په پوله په زرګونو احتجاج کوونکو او اسرایلي ځواکونو ترمنځ د ګل پورس شوو انخطو کې د 500 تنه زیات فلسطینیان وژل شوي او د 2000 نه زیات نور جوبل شوي دي د اسرایل پوځ وایي په احتجاج کې د سلبې خسره نه زیاتو خلکو برخه اخیستې غزا کې د صحت وزارت ویلي د اسرایلی پوز په ډزو کې 250 کسان وژل شوي او 200 او بخنه غواړم 2000 او 300 نور ژوبل شوي دي چې پکې د 130 کسانو حالت مرګونه خودلې کیږي د امریکې اتحادي ملکونو فرانس او برتانیې په اسرایل باندې غږ کړی دی چې د ویني تویدو نه بچ کېدو لپاره د صبر نه کار واخلي اخوا هم یو شمیر اتحادی ملکونو او مخالف هیوادونو په یروشلم کې سفارتخانې پرانستو امریکایي فیصله باندې نیوکه کړي او ویلي دا به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی نور هم زیات کړي د امریکې او چین اعلی چارواکو د دواړو ملکونو ترمنځ ممکنه تجارتي جنگ مخنیوي لپاره روانه هفته په واشنگټن کې خبرې اترې کوي واشنگټن ته د چینایي چارواکو د راتک په مقاده امریکې د تجارت وزیر ویلبر راس ویلي د دواړو ملکونو ترمنځ په تجارتي مسلو اختلافونه زیات دي خو ویلي د اقتصادي اړیکو خرابېدو مخنیوي لپاره د یو ښه تړون تمه لري او په داسې حال چې داعشتون ربډلې ته ماتې ورکول وروستو عراق کې په اول ځل چې قومي انتخاباتو بوټونه شمارل کېږي د ملک اوسني وزیر اعظم حیدر العبادی په خپلو مرستیالانو باندې غږ کړی دی چې د ګل پورس شوو انتخاباتو د نتیجو احترام وکړي د ګل پورس خام ته په ټلویزیون باندې وینا کې وزیر اعظم حیدر علي بادی د نوي حکومت جوړېدو پورې د خپل انتظام لاندې د ملک محفوظ ساتلو ژمنه کړې. د انتخاباتو جزوی نتیجې ښکاره کوي چې مسلمان مذهبي عالم مقتدا الصدر په رایو اخستو کې تر ټولو وړاندې دی. مقتدا الصدر په خپله په انتخاباتو کې د څوکۍ لپاره برخه نه اخلي، خو د نوموبلي جوړ ائتلاف باندې هغه پوره اثر لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي هندي میډیا د ممبئی ترهګر حملو په اړه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خبرې په غلطه طریقه وړاندې کړې او دا چې د پاکستان اولس له په دغه پروپاګاندا کې ځان شریکول پکار نه دي. نوموړي دا خبرې د قومي امنیتي شورا د غونډې وروسته یو ګډ خبري کانفرنس ته کړې دي. دا په داسې حال چې هم د هند ممبئی حملو په اړه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیان ته د ملي امنیت غونډې یو غلط او بلارې کوونکی بنا ویلي. نور حال په دې حق لبانې تاسو ته زمونږ همکار شهزاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ګولیا د شنبه په ورځ د ملي امنیت غونډه په داسې حال شوې چې د خالی په ورځ دان رسپانې په خبر کړي یو خبر کې ویلو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف رسپانې سره په مرکه کې ویلي چې د ممبئی بریدونو په اړه د راولپنډۍ د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت کې قضیه تر اوسه پورې ولې نه ده سرته رسول شوې. هغه زیاته کړې وه چې تندرا او وسلوالې ډلې تر اوسه پورې فعال دي چاته چې غیر ریاستي عناصر ویلی شي. نواز شریف ویلیو ما ته دی ویل شي چې آیا موږ ته د دې خبرې اجازه ورکول پکار دي چې د پولی نه پورې غاړه ته په ممبئی کې دی یو نیم سل کسان وجل شي. هغه دا هم ویلیو چې دا عمل د منلو وړ نه دی او دغه علت ته چې موږ د ستونزو سره مخ یو، او زیاته کړې وه چې دا خبره د روس صدر ولادیمیر پوتین او د چین صدر شي جن پینګ هم کړې ده. د پاکستان د دولتي رسنیو تر مخه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې شوې دغه غونډه کې د ممبئی بریدونو په اړه بیان رد کړی شوی او ویل شوی چې په اخباری بیان کې کلک شواهد او رښتیا د پامه غورځول شوی دی. د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوی دغه غونډه کې په دغه بیان د افسوس څرګندونه شوی او بدمرغي ورته ویل شوی ده چې رښتیا د شکایت په توګه په غلط انداز بیان کړی شوی. نواز شریف ویلیو موږ ځان په خپله یوازې کړی، زموږ قربانۍ نه منل کیږي او د افغانستان دریز اوریدل کیږي، زموږ نه اوریدل کیږي، دې طرف ته پام ګرځول پکار دی. د اتوار په ورځ د پاکستان پوز ویلیو چې په رسنیو کې د ممبئی بریدونو په اړه بیداری کوونکي بیان باندې د خبرو د پاره د وزیر اعظم په مشرۍ کې د غونډې راغوښتو وړاندیز شوی دی. ممبئی کې په کال 2008 کې ترهګر بریدونه شوي چې پکې 168 کسان وژل شوي. هندوستان د دغې بریدونو تور په لشکر طیبه ډلې لګولی. د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ سعید په مشرۍ په یاده ډله امریکې او ملګرو ملتونو بندیزونه هم لګولي دي. د نواز شریف تازه بیان ته د پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف ګوند لخوا سخت خبرګون هم راغلی دی. د نواز شریف د بیان په اړه د مسلم لیگ ګوند صدر او د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف د اتوار په ورځ ویلي چې د هغه بیان په بدل انداز وړاندې کړی شوی، خو د ګل په ورځ نواز شریف بیا په اسلام آباد کې د احتساب عدالت کې د پیښې وروسته ویلي هغه په خپل بیان ټینګ ولاړ دی او زیاته کړې ده چې هغه کومه غلطه خبره نه ده کړې او تل به د حق خبره کوي. نواز شریف تیر کال د پاناما قضیه کې د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه نااهله کړی شوی دی او اوس په د احتساب قومي عدالت کې قضیه چلیږي. د ګل په ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې شوې غونډه کې د مرکزي وزیرانو ترڅنګ د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د ګډو ځواکونو مشر جنرال زبیر محمود حیات، د سمندري او هوایي ځواک د مشرانو ترڅنګ د استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون کړی دی. د پاکستان میډیا تر مخه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دغې غونډې وروسته د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته هم کړی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري او ګران اوریدونکو موږ به تاسو ته یو شمیر رپورټونه وړاندې کوو، خاص کر د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د ټریفیک په خونړۍ پیښه کې لاسلونکي امریکایي سفارتکار جوزف ان مینول هالت د ګل پورس پاکستان نه د تک اجازت ورکړل شوی دی او هغه اوس افغانستان ته رسیدلی دی. او اوسو د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد د اتوار د ورځې راهیسې د میرعلي په بازار کې احتجاجي ناسته هم هغسې روانه ده. رپورټ په تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
شمالی وزیرستان په میرعلي علاقه کې دا احتجاجي ناسته په داسې حال کې پیل کړی شوې چې د اتوار او خالی په میان شپه کې په میرعلي او میرانشاه سیمو کې درې کسان په هدف کړی شوي وو. په شمالی وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا دغه وژل شوو کسانو کې یو د جمعیت علما اسلام د خامی اسمبلی پخوانی غړي مولانا دیندار زوی، یو د سکول استاد او یو کاروباری تن عزیز الرحمن شامل دي. ویل شوي درې واړه کسان په خپلو کورونو کې دننه د شپې په ډزو وژل شوي دي او دا هم ویل شوي چې وژونکي په موټر سایکل راغلي وو. چارواکو ویلي په سیمه کې بیړني حالت په ځای کړی شوی او برید کوونکو پر ضد د لټون عملیات یې پیل کړي چې پکې د ملیشي او پوز سرتیري برخه اخلي. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو تازه پیښو په خلکو کې اندېښنه راپورته کړې او پرون په جمعات کې اعلانونه شوي وو او له هغې وروسته بیا په میرعلي سیمه کې احتجاجي ناسته پیل شوه. د میرعلي په چوک احتجاج کوونکو بیگانه شپه هم تیره کړې او دوی په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي. په احتجاج کې ناس نسیم وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې ویلي د دوی احتجاج به تر هغې روان وي سو پورې چې په تازه پیښو کې ککړ خلک نیول شوي نه وي او حکومت ورته په وزیرستان کې د بشپړ امنیت ضمانت نه وي ورکړي. هغه ویلي تر اوسه پورې ورسره انتظامی رابطه نه ده کړې، البته پوز ورسره رابطه کوي او باور ورکوي چې پوز به دغلته د لټون عملیات وکړي او په سیمه کې غزمې کوي. خو نسیم وای دوی په دغه خبره باور نشي کولی او چې غوښتنې اونه منل شي احتجاجي لړۍ به پراخ کړي.
دا ډیلینګ لپاره راغلی و چې تاسو درنه خاتم کوي او مونږ په دې باندې سټیپ واخلي. پټرولینګ سٹارټ شي په دا کلیو کې او تاسو درنه خاتم کوي نو زمونږ چې کم دي دا مطالبات دي درنه مونږ ایسا پر نشي ختمه ولې چې سو پر مونږ ته 100% هغه د امن چې کم دي یقین نوی راکړي شو او قدم نوی اخستل شو لکه څنګه چې مونږ د واپسي په ټیم کې مونږ ته یقین راکړي وو. د درنه مونږ یو طریقې درنه جوړوي ټول قبایل په دې کې مونږ راغواړي.
ویل کېږي په یاد احتجاجي ناسته کې زیاتره د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم غړي هم شامل دي او په ناسته کې سندرې یا ترانې هم د پی ټی ایم چلولې کېږي. په تیره یو میاشت کې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه 8 تنه په هدفي وژنو کې په نخه کړې شوې چې پکې و وجلی شوی او یو بل جوبل شوی دی. د اتوار په شپه په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم په خپلو خبرو کې تور لګولیو چې په وزیرستان کې یو ځل بیا د امن کمیټې په نوم طالبان کمانډران راوستل کېږي او د حالاتو خرابولو هڅه روانه ده. د افغانستان سره په پوله پرتا قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز د کال 2014 د جون په میاشت کې د ضربې از په نوم عملیات پیل کړی وو او د عملیاتو لږه موده وروسته یې دعوه کړې وه چې سیمه یې د توندلارو وسلوالو څخه پاکه کړې ده. په علاقه کې د پوځي عملیاتو په مهال د لکونو په شمیره کې خلک کډه شوي وو او اوس چې چارواکي دعوه کوي چې په سیمه کې امن پر ځای کړی شوی وای کډوال شوي زیاتره خلک بیرته ستانه کړی شوي دي. خو په سیمه کې د خلکو د بیرته ستنېدو وروسته وخت په وخت بیا هم د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او استاد ته وړاندې کوو چې په سیمه ایزو نړیوال مطبوعاتو کې د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوي دي. د تزمګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د اتوار په ماسخوتن کراچۍ کې د پښتون تحفظ مومنټ د بندوبست لاندې یو درنه جلسه وشوه. نن د امریکې په مشهوره ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د دغه جلسې په حواله د پښتنو خپل حق له د راپورته غورځنګ په حق له د نامتو لیکوال مهر احمد یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی: پاکستان کې پښتنو سره د انصاف کېدو د غوښتنې دپاره کراچۍ کې د پښتنو یو درنه جلسه شوې ده. د رپورټ په سر کې لیکلی شوی دی چې د جلسې منتظمینو د جلسې نه ډیر وړاندې د امنناکه احتجاج اعلان کړی وو، خو بیا هم د کراچۍ پولیس او نیم فوجي دستو د جلسې د تالا تر غکولو خ پورا وس چارو کو. پښتون تحفظ مومنټ د ترهګر ګوند په نوم یاد کو او د تحریک مشرانې د حکومت خلاف د خلکو د بغاوت په لمسولو تورن کړ. د پښتنو د حقونو د پارا راپورته دی غورځنګ د پاکستان مضبوط فوج ډیر سخت جړقولې ده، ځکه چې د تحریک مشرانو د پښتنو او خصوصا د قبایلي سیمو د پښتنو د حقونو په وغنه د پاکستان فوج تورن کړی دی. د پی ټی ایم مشران د پاکستان په فوج تور لګی چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف د فوجي عملیاتو په پرده کې د پاکستان فوج په قبایلي سیمو او د ملک په نورو برخو کې په کلهمو پښتنو سخت ظلم راټیټ کړی دی. د پاکستان حکومت اگر کپدی تحریک لا بندیز نه دی لګولې، خدا واضح ده چې د دې تحریک د مشرانو تقریرونو د پاکستان د فوج نوار پار خطا کړی دی. د پاکستان د فوج سر لخکر شاه په شاه دا تحریک غندلې دی او د فوج په فشار د پاکستان میډیا د پی ټی ایم د جلسو خبرونه نه خوري. خدا یو حقیقت ته چې پښتون تحفظ مومنت په ګرد پاکستان کې تر اوسه پورې خې کامیابی جلسې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي چې بنیادی طور پښتنو کې د وړاند دینه خورې نه خلاره هغه وخت ډیر په شدت سره سر راپورته کو، کله چې 13 جنوري کې د پاکستان په بدم نخار کراچۍ کې یو پولیس افسر او د ډلې د پښتنو ظلمو یو ټولې اونیولو او بیا په گرفتارۍ کې قتل کړل. د دې واقعې ورستو د پښتنو نقیب الله سره د انصاف نارا ډیر زر کلهم پښتنو سره د انصاف په نارا کې بدله شوې ده. نیویارک ټایمز جلسه کې د شامل کفایت الله نومي یو ځوان پښتون د خولې لیکي، مونږ د دې تحریک د راپورته کېدو پورې د ویرې خوله قدرې نه شو پرانستې، ځکه چې د پاکستان د فوج خلاف په خبره کولو کې لوی خطرې په سر اخیستلو، خو د پښتون غورځنګ په راپورته کېدو زموږ حوصله مضبوطه شوې ده او اوس د یو پښتون وجل د پخوا په شان آسان کار نه دی. اخبار لیکي چې کراچۍ کې پراته زیاتره پښتانه سرحدي سیمه کې د پاکستان د فوج او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سختو انخطو نه پس کراچۍ ته په کډه کولو مجبوره شوي دي، ځکه چې فوج ډېری ښاریې او کلي بانډې د پښتنو قبایلو نه خالي کړي دي. خو اخبار د پی ټی ایم په جلسه کې د شامل یو بل پښتون زلمي د رضوان محسود د خولې لیکي، کله چې مونږ د جنگ نه په تیښته کراچۍ ته راغلو نو زمونږ خیال و چې دلته به امن وي، خو دلته چې کله پولیس زما شناختی کارډ وګوري او ورته معلومه شي چې زه پښتون یم نو ما د نورو خلکو نه بیل کی او په آخر کې راته وایي که د ځان خیر غواړي نو پی سی راکا. نیویارک ټایمز لیکي چې د پی ټی ایم ډیر کارکنان وایي چې د دوی خپل خپلوان بې درکه شوي دي. دوی د اتوار د ورځې جلسه کې د خپلو بې درکه خپلوانو تصویرونه اوچت کړي وو. د جلسې یوه غټه مطالبه دا وه چې فوج چې کوم کسان بې درکه کړي دي دوی یا خود راخوشي کړی شي او یا دې د دوی درد درک ښکاره کړی شي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې پاکستان کې د بشري حقونو د هیومن رایټس واچ نومي تنظیم د یو نماینده د سروپ اعجاز د خولې لیکلي دي، حقیقت دا دی چې پی ټی ایم غیر قانونه نه دی ګرځولی شوی، خو دوی ته هغه ازادي او اسانی نه و ورکړی شوي کمی چې نورو سیاسي پارټو ته ورکولی کیږي. سروپ اعجاز وایي چې د حکومت دې دورنګۍ واضح پریشانی پیدا کړې وه چې یو طرف ته خوی پښتون تحفظ مومنټ ته د جلسې کولو اجازت ورکو او بل طرف ته ورله مشران گرفتار کړل.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا وایس آف امریکا ډیب ریډیو دی. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د ټریفیک په یو خونړۍ پیښه کې په وروستیو کې لاس لرونکي امریکایي سفارتکار جوزف ایمانوئل هال ته د ګل پرست پاکستان نه افغانستان ته د تګ اجازت ورکړل شوې دی. نور هال پتاف زمونږ همکار اشفاق مومن د وایس آف امریکا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
یو امریکایي سفارتکار تیره ورځ د پاکستان نه افغانستان ته رسیدلی، کوم چې اسلام آباد کې د موټر په یوه پیښه کې یو پاکستانی تن وجلی وو. په اسلام آباد کې د امریکا په سفارتخانه کې د دفاعي چارو چارواکي جوزف ایمانوئل هال د پلان تر مخه د خالی په ورځ د اسلام آباد سره نږدې د هوایي ډګر نه پوځي الوتکه کې تلونکی وو. خو وایس اف امریکا ته امنیتی چارواکو ویلی چې د غورز دی په دې هوایی ډګر باندې پرې نه خودل شو. خو د ګل پورس پرون د هغه نوم د هغه تور پیری څخه اوویستل شو په کوم کې چې شامل کسان په عدالت کې د مقدمې په وجه د وتلو اجازه نه لري. پاکستانی چارواکی وایي ورته امریکا باور ورکړی په نوموړي حال باندې به د امریکایي قانون لاندې مقدمه چلول کیږي، نو ځکه ورته د پاکستان نه د وتلو اجازه ورکړی شوه. اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې ویان ریچرډ سنیل سایر ویلي د دې خبرې پخلی کوي چې هغه امریکایي سفارتکار چې په ټریپیکي پیښه کې یې پاکستاني تنو د اپریل میاشتې په 1 نیټه وجلی و د پاکستان څخه وتلی دی. د اپریل په 1 نیټه د امریکا یو سفارتکار خپل موټر باندې اسلام آباد کې په سره اشاره تیر شو او یو تن یې وواژه. دغه تن په موټرسایکل باندې سور و او د ده سره موجود بل تن سخت ژوبل شوی. امریکایي چارواکو د وژل شوي او ژوبل شوي تن د کورنیو سره غمرازي وښوده او ژمنه یې وکړه چې د پاکستاني چارواکو سره به په پلټنو کې کلکه مرسته کوي. د وژل شوي تن عتیق بیگ کورنۍ وروسته د اسلام آباد های کورټ ته لاړه او د امریکایي سفارتکار پر ضد یې مقدمه درج کړه. واشنگتن د پاکستان غوښتنه رد کړه چې ګنې د هغلي حال سفارتي وګړي په حیث د هغه استثناء ختم کړي او په جرم یې عدالت ته وړاندې کړي. په سینټ کې د مخالف ډلو مشر د پیپلز ګوند شری رحمان وایس اف امریکا ته ویلي هغه یو سفارتکار دی، یو قراردادي نه دی، ورته استثناء هم حاصله ده، خو د دغې مطلب دا نه دی چې هغه به د کوربه ملک قانون د خپل لاندې کوي. یاد دی وی شری رحمان وړاندې هم په واشنگتن کې د پاکستان سفیر پاتې شوی و. پاکستان په خپل ملک کې په امریکایي سفارتکارو د سفر بندیز لګولې دی. دغه سفری بندیز په پاکستان کې د جمعې په ورځ عملی شو. په کوم ورځ چې واشنگتن هم په خپل ملک کې پاکستانی سفارتکارو باندې سفری بندیزونه پر ځای کړل او چې د 40 کیلومترو نه بهر سفر کوي نو 15 ورځې وړاندې به اجازه د امریکایي چارواکو څخه اخلي. پاکستانی چارواکو اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانې ته دا هم ویلي دي چې د امریکایي سفارتکارو او سامانونو به د نورو مسافرو په شان په هوایي ډګر د لټون د عمل نه تیریږي او تالاشي به یې اخیستل کیږي. پاکستان کې به امریکایي سفارتکار په خپل کور د تحفظ لپاره د وارلس په لګولو هم د پاکستانی چارواکو څخه اجازه اخلي. دوی ته دا هم ویل شوي چې د ګاډو شیشې به یې تورې نه وي او نه به موټر د سفارتکارو د لمبر پلیټ نه غیر په بل کوم لمبر پلیټ باندې ساتي. پاکستان 19 کال وړاندې دغه اسانتیاوې امریکایي سفارتکارو ته د ترخګرۍ پر ضد جنگ کې ورکړې وې. شری رحمان وایي چې دې وخت د دواړو ملکونو ترمنځ خرابې اړیکې نورې هم د خرابتیا په لور روانې دي. د دې له کبله د دواړو ملکونو سفارتخانې د یو نامناسبه حالت لاندې په کار کولو مجبور شوي. دې په دواړو ملکونو باندې غږ وکړ چې په سنجیدګۍ سره په دې مسله هوارولو باندې کار وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د وړاندې څخه خرابې شوې دي. د تیر کال اګست په میاشت کې صدر ډونالډ ټرمپ د سویلي اسیا لپاره خپله پالیسۍ کې په پاکستان باندې سختې نیوکې کړې وې چې په خپله خاوره طالبانو او نور ترخګر ډلو ته پناه ورکوي، او د تیر کال راهیسې پاکستان ته مالي مرستې هم امریکا تر ډېر حده کمې کړي دي. صدر ټرمپ پاکستانی پوسټ د ترخګرو پر ضد عملیاتو لپاره مرستې هم ختمې کړي دي. پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي چې نړیوال قوتونه افغانستان کې د خپل ناکامۍ پړه په پاکستان اورچوي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. یروشلم کې د امریکې نوې سفارتخانه پرانستو خلاف د غزا په پوله په زرګونو احتجاج کوونکو او اسرایلی ځواکونو ترمنځ د ګول پورس شوون خطو کې د 50 تنه زیات فلسطینیان وژل شوي دي او د 2000 نه زیات نور ژوبل شوي دي. نور حال پتا استاد زمنګا همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د فلسطین د صحت چارواکو ویلي دي چې په غزا کې د اسرائیل ځواکونو نږدې 250 د فلسطین مظاهره چان وژلي دي او تر 2400 زخه زیات ژوبل کړي دي. په ژوبل تنانو کې د 130 تنانو حالت مرګونه دي. دا مظاهره او شخړه په پوله هغه وخت پیل سو چې د امریکا په خپل سفارتخانه د تل ابیب څخه یروشلم ته په رسمي توګه انتقال کړه. سیړونکو د اسرائیل د ځواکونو لخوا په مظاهره چانو برید غندنه کړې ده او ورباندې سخت نیوکې کړې، خو اسرائیل وایي چې د امنیت ساتلو لپاره دا ګام ضروري و، ځکه چې مظاهره چانو سرحدي پوله ته زیان رسولو هڅې کولې. د مرمیو څخه وړاندې د اسرائیل ځواکونو په مظاهره کوونکو وشکې بیونکې ګیس هم کارولې و، خو د مظاهره چانو مخه نه ونیوله او دوی هم اغلته راکوټه کېدل. مظاهره چانو د امریکا سفارتخانې د رسمي افتتاح څخه وړاندې ټایرونه سوځولي. هم د مظاهرو له وجې په غزا کې سکولونه او کاروباري مرکزونه تړل سوي وو. په مظاهره کې ګډون کوونکي ډېر مظاهره چان د امریکا سفارتخانه یروشلم ته د انتقال کېدو سره سره د کال 1948 پیشې په سر هم مظاهرې کړې چې اسرائیل په لکونو فلسطینیان د دې سیمې څخه باسلي وو. دې پیښې ته نکابه نوم ورکړل سوی چې مطلب یې تباهي ده. 23 کلن محمد چې مخې په تور ټوکرې پټ کړې وایي، موږ ژوند غواړو، موږ بیرته خپلې سیمې ته تګ غواړو، که په دې خاطر موږ سه هم قربانیانې ورکړې خو خپلې سیمې ته به ځو. تمه کیږي چې دا لاریون یا احتجاجي مظاهرې به دا اونۍ دوام ولري. دا مظاهره د هغه شپږ مظاهرو برخه ده چې د مارچ په اخره کې پیل سوې وه. حماس د غزه مرکزي انتظامیې دې ته د مارچ آف ریټرن، یعنی د بیرته راستنېدو د مارچ نوم ورکړی. حماس د امریکا او اسرائیل په شمول یو شمیر هیوادونو ترهګر تنظیم ګرځولی. د اسرائیل سره په پوله د غزه شمالي برخو کې د مظاهرې یو مشر محمد ابو اسکر وایي، دغه مظاهرې مختلفه دي، موږ ټولې وسلې پرېښتې دي او دا به یو پرامن احتجاجونه وي. دوی وایي چې د احتجاج په وخت کې ځوانانو سرحدي پوله باندې ازغن تارونه پرې کړي او ډبرې غورځولي او د ازغن تارونه یې لرې کولي. دا د تاوتریخوالي ګام نه دی، ولې چې دوی باور لري په هغه مځکه د دوی حق دی. ابو اسکر زیاته کړه چې پر امن احتجاج به د همیش لپاره نه وي، که شیان بدل نسو نو موږ به خپله وسله بیرته رخلو او دا یو ژمنه ده.
او استاد توبلاند کو د واشنگتن اداریا
د وایټ هاوس د نانا پریس سیکرټری سارا سینډر خپل یو بیان کې په اسرائیل د ایران د حمله غندنه کړې ده، کوم چې ایران په شام کې جوړ خپل مورچونه کړې ده. دی په خپل دفاع کې د اسرائیل د جوابي حمله مرسته هم کړې ده. اسرائیل د مئی په 9 تاریخ خبر ورکړی دی چې د ایران اسلامي انقلابي پاسداران قدس نومي فوز په جولان غرونو کې د اسرائیل په فوزي مورچو شل راکټي ویشتې دي. اسرائیل د دې په جواب کې شام کې د ایران په یو شمیر فوزي ځایونو غزارونه کړي دي چې پکې د وسلو ذخیرې او د مالبرداري او د مخبره مرکزونه هم شامل دي. پریس سیکرټری سارا سینډر د وایټ هاوس په بیان کې ویلي دي چې په شام کې د ایرانی حکومت د اسرائیل خلاف د راکټو او د میزایلونو د نظام تنصیبات ناقابل قبول دي او دا کار د ټولې مشرقي وسطا لپاره خطرناک دی. د دې ټول ذمواري د ایران د اسلامي پاسداران انقلاب فوج ده او موږ پاسداران انقلاب او د دوی جنگیالو ته غږ کوو چې نور د پارونې کارونه اونې کی. په دې کې حزب الله هم شامل دی. سارا سینډر په اخر کې ټولو ملکونو ته هم غږ کړی دی چې په صفاټکو کې وایي چې د ایرانی حکومت اقدامات د نړیوال امن او د محکمتیا لپاره ډیر زیات خطرناک دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.